ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام د ازادۍ راډیو مجله خبريږي، خو له هغه مخکې یو رستای راپور لرو. د ناتو مشران د اوکراین د ملاتړ او د روسیې پر وړاندې د قاطعیت د ښودلو لپاره په واشنگټن کې راټول شوي دي. خو دا سرمشریزه د سیاسي بقا لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن د مبارزې تر سیوري لاندې راغلې ده. ینس ستولتنبرګ به د وروستي ځل لپاره د ناتو د عمومي منشي په توګه په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. په دې اړه تفصیل د سفیولا ستانکزی پراپور کې.
په واشنگټن کې د ناتو درې ورځنۍ غونډه پرون پیل شوه او ټاکل شوې د پنځمې تر ورځې دوام وکړي. دغه غونډه د ناتو د تاسیس د 50مې کلیزې په مناسبت جوړه شوې. د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو پیغام روښانه دی، د روسیې د یرغل پر مهال د اوکراین ملاتړ او د جګړې د پیلولو لپاره د موسکو غندنه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي چې پرون واشنگټن ته ورسید، تمه لري د ناتو د غړو هیوادونو څخه د پټرویت توغندیو په ګډون د نورو هوایي دفاع مرستې ترلاسه کړي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي ویلي د ناتو مشران به د اوکراین د دفاعي توان دوام متحد ودرېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په یو خبري غونډه کې ویل له اوکراینا به ملاتړ ته دوام ورکړي. د نړۍ په یو کوچني کونج کې باید دا یقیني شي چې اوکراین نه یوازې نن ورځ له ځانه دفاع کولای شي، بلکې داسې موقف ته هم رسیدلی شي چې په پوځي، اقتصادي او ډیموکراتیک لحاظ په خپلو پښو ودرېږي. او دا د اوکراین د بریا او د پوتین تر ټولو سرسخته ملامتیا نه ښوي. د امریکا متحده ایالاتونو پر اوکراین د روسیې د غیر مواجهه یرغل په جواب کې لکیف سره په میلیارډونو ډالره پوځي مرسته کړې. د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو درې ورځنۍ سرمشریزه په واشنگټن کې په داسې حال کې پیلېږي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د راپورونو له مخې د سیاسي بقا لپاره مبارزه کوي. له بایدن د دومې دورې لپاره د سیالۍ څخه د وتلو غوښتنې ډېرې شوي. تیر میاشت سیال ډونالډ ترامپ سره د ټلویزیونی مناظرې وروسته بایدن د خپل ګوند دننه فشار سره مخ شو، مګر د استعفا کولو څخه ډډه وکړه. په عین حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هڅه کوي له ناڅاپي ټاکنو وروسته حکومت جوړ کړي. د ماکرون معتدل ائتلاف له کیڼ اړخو وروسته دویم ځای لري چې د فرانسې ولسمشر له سختو انتخابونو سره مخ کړي. د برتانیې نوې صدر اعظم کایر ستارمر د لومړي ځل لپاره د ناتو په سرمشریزه کې ګډون کوي. د هنګری پر صدر اعظم ویکتور اوربان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په داسې حال کې د لیدنې له امله نیوکې شوی چې هیواد د ناتو غړی ده. د ناتو د سرمنشي یانس ستولتنبرګ لپاره به دا وروستۍ سرمشریزه وي چې نوموړی به پکې د ناتو د مشر په توګه ګډون کوي. د ستولتنبرګ ماموریت چې په 2014 کال کې پیل او څلور ځل تمدید شو، د روان کال د اکتوبر په لومړۍ پای ته رسیږي.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې په بهر کې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق جوړ شو.
موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
شعر لرو.
ول ول پیکای دی غمازی کوي صبر چلستر گو دی ول واړوم.
دکس لیکوال حیات ژوند نظر می اخیسته.
دکسو په واره کې به دوه ما سه، یعنی اوسنۍ کسی د خانه کې سوق پرتلا بدلی دی.
دکس لیکوالی هریوا لندکس.
ولوګی کی پټ انجلې تور چا جوش نور راخت کړ.
د اکبر خان مینا او جګړه د ناول پانی اړو.
په دغه ناول کې شاغلی داوی صاحب د اکبر خان بلړخ مشته راخړلې دي.
د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق د جوړېدو په درشل کې دی. په ګویتا انسټیټیوټ کې یو ډله د دې صندوق مالی برخه اداره کوي. ګویتا انسټیټیوټ له 2020 کال مخکې چې طالبانو کابل ونیو، په افغانستان کې فرهنګي فعالیتونه کول. په افغانستان کې د ګویتا انسټیټیوټ له مشانو څخه یو هم ابراهیم هوتک دی چې اوس د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چارې مخ ته وړي. وړاندې به د دوی نظر په خبرونه کې درسره شریک کړم. خو مخکې تر دې چې له دوی څخه واورو، د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په خپله انټرنیټ پاڼه کې لیکلي دي چې د دوی د مدیریت ټیم تر اوسه په برلین، لندن او پاریس کې سلام مشورې ترسره کړي دي او په دې لړ کې له یو شمېر فرهنګ پالو د افغانانو د فرهنګي وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. همداراز د دې صندوق له لوري په هند، پاکستان، د امریکا په متحده ایالاتونو او کاناډا کې د افغاني هنر او کلتوري ټولنې په لیدلوري او ارتیاو د شپو هیده لپاره مشورتي غونډې ترسره شوې دي. د افغانستان د کلتوري ملاتړ د صندوق د ویپاڼې په لومړي مخ کې لیکل شوې دي چې دا صندوق د افغان فرهنګیانو ملاتړ ته ژمن دی. دا فند د مالی سرچینو ظرفیت لوړولو، شبکې جوړولو او په کلتوري ډګر کې د فرهنګیانو اړتیاو ته ځواب وایي. په ورته وخت کې څرګندوي چې فرهنګي فعالان او هنرمندان کولای شي د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق یا ACF په ویپاڼه کې د مالی ملاتړ ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي. د غوښتنلیکونو د استولو وروستی وخت د 2023 کال د اګست 15 نیټه ټاکل شوې ده. د دې لپاره چې په دې برخه کې لږ نور معلومات ترلاسه کړو، ل ابراهیم هوتک څخه به چې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چارې مخته وړي دا واورو چې په مشخص ډول د دې صندوق د پرانیستو هدف څه دی.
د افغانستان د اوسني حالاتو په کتو سره چې فرهنګیان او هنرمندان خورا ملاتړ ته نیاز لري، موږ په دې باور یو چې د داسې صندوق او داسې ابتکاراتو پرامنته کول سره هدا قلب کول شو افغان هنرمندانو ته ولو چې په هر کوټ د دنیا کې وي مرسته ورسو، ملاتړ وکړو. هغه ملاتړ په دې معنا ده چې دوی ته د دې تریوا د دې زمينه مسایده شي چې خپل فکرونه او خپل خیالونه، فرهنګي خیالونه چې په ذهن کې شته دي هغه ته عملی بڼه ورکړي او عملی تطبیق کړي. نو دا صندوق په دې هدف رامنځته شوی چې د افغان هنرمندانو بلخصوص د خزینه او ځوان هنرمندانو په فرهنګي چارو کې دستنیوي وکړي.
تاسو د ملاتړ خبره وکړه، ملاتړ ډیر معنا وی لري. مالی ملاتړ هم دی او دا ملاتړ هم دی چې که یو څوک سندره و یا سندر څوک ورته خبره کوي که یو څه توضیح کړئ لطفا.
بالکل، او هدف په لومړي قدم کې مالی ملاتړ ده، په دې چې متاسفانه افغانستان کې شرایط یا په ټوله کې د افغان هنرمندانو د ژوند شرایط داسې نه دي چې خپل خود کفا اوسي او خپل فکرونه او خپل برنامه چې دی په یوازې ځان تطبیق کړي. نو دوی لپاره په لومړی قدم کې زه ګومان کوم چې مالی ملاتړ ته نیاز شته، ضرورت شته چې دغه طریقه ولې شي وکولای شي. البته د دې تر څنګه چې مالی ملاتړ د خو د افغان فرهنګي دګر لپاره یو پلیټ فارم د چالته نتنه دغه برنامه جوړ شي، بلکې د افغانستان عمومي کلتوري وضعیت هم وګړيږي او هم تازه پاتې شي. نو پټوله کې هم یو بلای قدم کې یو مادي مرسته ده، ولې پټوله کې یو مانوي مرسته ده چې د افغانستان فرهنګ په درسي شته کی
هوتک سپ مالی ملاتړ بیا هم فکر نکوي چې دا یو پراخه ژمنه ده، ځکه اول خو کچرته یوازې د سندرغاړو مسلې تراشو، ځینې په پاکستان کې ژوند کوي، ځینې په ایران کې ژوند کوي، ځینې په غربي هیوادونو کې ژوند کوي، د جنو د ژوند ستونزې تر یو بریده پورې حل دي، د جنو حل نه دي. نو د هغه کسانو چې د ژوند مشکلات تر یو حد حل دي هغه شاید ډېر مرستې وغواړي، او هغه چې په ډېر بد حالت کې دي هغه تر ډېر کم مرستې هم ممکن بسنه وکړي.
بالکل، مرسته خو دا اخرو شل کلو کې ډېر مرسته افغانستان کې مشو بیا هم ځای ونیو. زه پیګم چې د مالی مرستو هغه تعریف ډېر وسی ده، ولې دلته هدف بیخي مشخص دی چې څو تفاهم نشي. موږ د افغانستان د فرهنګي فعالیتونو د هنرمندانو د هغو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو چې دغه برنامه په چوکاټ کې گنجائش ولري. په دې معنی چې هر پروژه، هر اداره چې یو فن لري هغه محدود ده، او هغه ته یو چارچوب جوړي، یو چوکاټ، یو پلیټ فارم جوړي چې څنګه اجرا شي. دغه پلیټ فارم په درشل کې کولای شي هنرمندان د خپلو هنري کارو لپاره مالی ملاتړ ترلاسه کړي. البته زمونږ ستونزې خو ډېرې زیاتې دي په هر نګر کې شته، ولې هغه ته خو زمونږ کار نه ده. موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
له فرنګانو نو مطلب لیکوال، شاعران، ادیبان داخله دي؟
بلکې بالکل همداسې ده. مونږ ډېر مشخص نه وایي چې د موسیقي هنرمندان، د تیاتر هنرمندان، د سینما په ټوله کې د افغانستان هنرمندان او فرهنګیان په دې دلته خو ډېر کسان په دواړو رولو کې کار کوي. نو مونږ لږ زره وسی پرېښې ده هغه فرهنګیان چې هنرمندانو سره په ګډه د کار ژمنتیا لري او کار کې اینی په ګډه پروژې طرح کوي د مختلفو نسلونو تر مابینه وطن میشته بیر میشته افغانان فرهنګیانو دپاره اینده ټول در بر نیسي. خو مهمه خبره دا ده چې دا عام اعلان ده، اما عام توضیح نه ده. په هغه شرایطو او چوکاټ کې چې طرحه شوي دي په هغه باید په اصولو برابر اوسي. دغه ټول کړنلارې ټول دپاره هغه اصول او مقررات هغه ټول په زموږ په صفحه کې ذکر شوي دي چې څوک په کومو شرایطو کولی شي درخواست وړاندې کړي او څنګه به قبولیږي یا به نه قبولیږي.
د لیکوالو په برخه کې پخوا تاسو په ګویته انسټیټیوټ کې په افغانستان کې مسئولیت درلود، هلته مو یو شمېر کتابونه چاپ کړي وو. آیا فکر کوئ چې دا پلا به هم د ځینو لیکوالو کتابونه چاپ کړي؟
په قطعي توګه زه نشم ویلی. آخرین تصمیم به جوري هیئت نیسي. دلته یو مسلکي جوري هیئت په شتون لري چې هغه به د ټولو پروژو او طرحو په هکله خپله نهایي فیصله کوي. یقینا دا یو مهمه خبره ده، خو فکر نه کوم چې تنها همدا یوه واوسي. زما په نظر به مهمه دای چې په هغه اصولو چې دلته طرح شوي دي په هغې برابره واوسي، او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان کلتور ادب فرهنګ ته څومره په درد خوري او څومره ګټور ده او څومره لازمه ده، د دې ټولو شرایطو په رڼا کې به جوري هیئت تصمیم نیسي. او البته هره طرح به علیحده علیحده کتل کیږي او تصمیم به نیول کیږي.
او بخشی که چرته د پښتنه شخصي ډیره نه وي، په جوري هیئت کې مو کوم کسان شته؟
دا خبره خو شخصي نه ده، خدا محرمه پښتنه ده او جواب محرم پاتې کیږي. په دې معنی چې د هیئت جوري تعینول یو ډیره مهمه مسله ده، هغه به یو په مسؤلیت تیم او با مسئولیت کسان چې درغی جمله څخه ده همدغه صندوق هغه د رهبری غړي چې هغه به ډیر زر اعلان شي، یعنی هغه یو مشورتي بورد چې هغه به د تاسو کارو نظارت هم کوي او مشوره به ورکي. دا غوی د موافقه او د نورو دوستانو سره په مشورو کې دغه یو جوري حیات اته دوه جوري دل جوړیږي چې یو به د موسیقي او بل به د ستوري ټیلینګ چې موږ ته قصه ویل سوال ویل ویل دي دلته به تعینیږي او غوی به کار کی هغه به تر اخره همداسې پاتې کیږي په دې چې دغه نه خدای نه خواسته سوء استفاده مونږ شي او درد سر ایجاد نشي.
د دې قصه ویلو په برخه کې که یو څه تشریح راته کی مطلب مو څه ده؟
قصه ویل د ژبني ستودیز استفاده لحاظ شاید موږ ډیر رواج نه لرو، دا غو د انګلیسي د ژباړه ستوري ټیلینګ د چې موږ هم راخسته ده. دلته موږ نو غوښتل چې ټول ژانر د هنر او فرهنګ قلمواریات دا یغه راټول مفهوم ده، چې په دې کې ټول لکه سینما لکه تیاتر لکه ادبیات لکه ژباړه او د نور هنري ژانر شامل دي، یعنی دا یو وسیع مفهوم ده. او موسیقي ځانته یو ځانګړی بخش ته چې هغه کې بیا د موسیقي نورې برخې هم ټول برخې له فولکلور نه نیولې تر مدرن کمپوزیشن پورې ټول پکې راځي.
هوتک څه فکر نه کوي چې دا دوه څانګي چې تاسو اشاره ورته کوي دا نهایت زیات مرستو ته ضرورت لري؟ یعنی که چرته څوک غواړي چې له دوی سره کومک وکړي، او یا د دغو لیکوالو او د دغو هنرمندانو لاسنیوی څوک وکړي، نو فکر نه کوي چې تاسو په دې خپلو هڅو کې ډیر بریالي نه شئ؟
یقینا چې د افغانستان فرهنګي ډګر اوس ډیر ستر مرستو ته ضرورت لري، او دا به یو قطره وي ولی د نشته نه به ښایي. زه پوهیږم چې په دې باندې به نه د افغانستان فرهنګ وژغورل شي او نه به یو بلې مرحلې ته ورسیږي، ولې ژوندی به انشاءالله پاتې شي، وبه ځلیږي او مطرح به پاتې شي. موږ په همدغه محدوده امکاناتو کې متاسفه نه شو کولی چې ټولو مشکلاتو ته ورسیږي، ولې دا آغاز د کار ده. موږ او داسې نور کسان که لاس سره یو کړي انشاءالله چې ډیر څه به وشي. دا چې ټول مشکلات رسیدنه نه کیږي دا خو طبیعي خبره ده.
که چیرته همدغه هنرمندانو ته که هغه سندرغاړي دي که هغه لیکوال دي فرهنګیان دي، دوی ته داسې زمينه برابر شي چې د هغه په اساس دوی په خپله دا وایو چې شتنان سي، په دې ډول باندې ممکنه ده چې تاسو کار ډیر اخیسمن تمام شي؟
ولی که څوک وغواړي او وکول شي داسې وړاندیزونه مطرح کی چې هغه د ظرفیت سازی شي، مستلکه چې فکر کوم تاسو په مطلب هم دا شي وي او هغه خود کیفیت په لور لاړ شي، دا به ډیر ښه کار وي. زه خو بیا هم غواړم کومه چې هنرمندان او فرهنګیان په ټوله کې په لنډمهاله فکر ونه کړي او د خپل مشکل د حل لپاره زر اقدام ونه کی بلکه وی سنجی چې دغه طرح دغه وړاندیز خیر څومره ځان ته فرهنګ ته افغانستان ته درازونګې د پاره ده دغه اصول پر وړاندې کې به ان شاء الله دا کار کامیاب وي غیلای کې د لاند خيزي هغه به لاند نتیجه ورکړي یا به یې ورنکي زه په یوه مچه مونږه اساسي بنیادی مرستې ضرورت لرو ولا هم دغه لمدې تاریخ هم کې دی چې ځینی بنیادی مرستې وشي او کار وشي
اسما مطلب دا مثلا یو څوک داستان لیکي یو څوک سندره وای کچیرته دغه سندرغاړي لپاره د کنسرتونو زمينه برابر شي نو دغه د ژوند څرخ په وڅرخي کچیرته دغه کیسلیکوالته فرزن دغه یو کیسه ویډیوي بڼه باندې خبره شي او د په بهرنیو ژبه باندې ترجمه شي کېدی شي چې دغه لپاره د یو عایداتي منبع باندې د یو کیسه بدل شي یعنی فکر نه کوي چې دغه سی یو هڅه ممکن ډیره مؤثره وي
زه بالکل تاسو سره موافق یم او فکرم دواړه هم نظر مو یو کڅوک داسې افتار هوړان دي چې هم دغه خبرې چې تاسو وکړې یعنی دغه مفهوم پکې او دغه کړنلار پکې دغه ملاتړ کې یعنی کوم مشکل زه په دې کې نه وینم اما د موږ زمينه سازي دا نه ده چې زه ورته یا موږ ورته د یو سالون نیسو هغه ته کانسر جوړ کړو هنرمند ته یا بلکې او خپل د دې کال لارې دغه امکان لارې خپل ځان ته ده کار زمينه مساعده ولې شي او کولې شي خپل برنامه جوړي کی او کولې شي خپل کتاب تشباره مثلا مطرح کی او داسې نور یعنی دا هم مغه خواته یو حرکت
لا شغل هو تک څخه مننه پرې خبرونه کې وړاندې هم کیسلرو هم شعر
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
یوناني فیلسوف پلوتارک وایي شعر هغه رسامي ده چې شغیشي د خبرونه په دې برخه کې غزل لرو د خالد ریحان بابری غزل د دوی په شخ
سترګې بلتان پچل واړوم پټ به پکې مټۍ کجل واړوم ول پول پېکۍ د غمازی کوي ول پول پېکۍ د غمازی کوي صبر چې لسترګو دی ول واړوم تا به پکې واړوم را واړوم تا به پکې واړوم را واړوم لړ دی لونګین به په بل واړوم ستا د زنی خال او زما شوخ نظر ستا د زنی خال او زما شوخ نظر غل نه اوړي زبط ریمل واړوم او لاس د خپل غاړې تراول ویجی لاس د خپل غاړې تراول ویجی ستا له تور وربلک ګل واړوم تور دی ورور وژنی او پښتون فطرت خدای ز د چله ځانه په پل واړوم بیا به منجیلا لمنګل ریکړم بیا به منجیلا لمنګل ریکړم بیا به د ببره په جل واړوم
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري کیسو ته به مخ کړو لداسې کیسلیکوال سره شخیدلایم چې کیسې د نورو په څیر نه دي د کیسلیکوال حیات ژوند نومیږي چې تر اوسه د لنډو کیسو یو مجموعه ابو الحول چې پیښه وکړه چاپ شوې ده دوی تقریبا یو کتاب نه چاپ لنډ کیسې هم لري حیات ژوند د البرت کامو ناول پردیش باړلې او چاپ کړي د البرت کامو یو ننندارې هم د اوران پوهبي په نوم خبره کړې ده او د کافکا پلار تلیکا سره پښتو کړي او خبر کړي دي د حیات ژوند په کیسو کې یو تغیر دا دی چې لیدلوری د یوې کیسې دننه بدلی شي ځینې کیسې په حال کې روانې وي ماضي ته شي کله بیا په تیره زمانه کې پیښه رامنځته کیږي بیرته حال ته راشي یعنی په حال او ماضي کې په یو وخت کې پیښه روانې وي له شغل ژوند څخه به واورو چې دا کار قصدي کوي کنه په طبیعي ډول کیسه ترې هم داسې لیکل کیږي
د کیسو په باره کې باید ووایم چې یعنی اوسنۍ کیسې د پخوانۍ کیسو په پرتله بدلی دی یعنی اوختی دی په خو کله بس یو پیخه کیدله دغه سي مسلسل به یو بل پسې راتل پیخه جوړې دي او تخلیق کې دي په رواني به او د اوسنوی یو مدرن کې مدرن کې سي دي هغه تکوي سي مثال پیخه دي یو دي یو پیخ لمنځه اخر نه یا هم لسر نه شروع کی او وروسته نور فلش بکونه ولري کوم معلومات یا کوم اړخونه کسی کې نه دی روښانه ته کوی چې هغه روښانه کی پکې
ژوند څه د ستاسو خبره په ځای ده چې ځینې نوي کیسې همداسې لیکل کیږي لیکن په ورته وخت کې تاسو افغان لوستونکو ته د کیسې د لیکلو په وخت پام کوي
موږ نشو کولای چې ټول لوستونکو له ځان سره ولرو او نشو کولای چې موږ ټول لوستونکو راضي وساتو ځکه د لوستونکو پوها زیګزاګي حالت لري ځکه یو ډیر پویږي یو کم پویږي یو مثلا میانه حاله پویږي خو زه یعنی زما کوشش هم دغه وی سي د دې پښتو کیسو د مروج اول څه دی دا زه کوشش کوم چې لته لږه په خپل کیسو کې بدل کړم
تاسو د کافکا پلارتلیک کتاب هم ژباړل کافکا وای په هغه څه پوهیدل چې نورې نه درک کوي لزغمه وتلی جهنم دی یعنی د وضاحت لپاره مو که زه وایم ځینې شیان په کیسه کې د همدې له خاطر نه بدلوي چې له دغه جهنم انسان ځان راوباسي
زه چې کله کیسه لیکم نو یعنی که چیرې زه هغه حالت چې زه خپل د کیسې په وخت تجربه کوم ساده هدایت وای کنه وای هغه څه چې مونږ لیکو هغه مونږ په خپل یو یعنی لیکوالی یا لیکل یا تخلیق د لیکوال هغه روح نه بیلول یعنی هغه پوینا نشنای کار دی نو یعنی هغه حالت کله چې زه کیسه لیکم او زه تجربه کوم نو کچیر بربند لیکم نو هغه لذت یا خوان سي زه غواړم یعنی هغه 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 پیغام سي زه غواړم خلکو ته ورسوم هغه ډیر کمزوري راسي لکه مخکې تاسو د لوستوال خبرم وکړه چې یعنی کچیر زه هر څه خلکو ته پډاګه وای ما سي دا نه دغه حالت یا زه تجربه کوم یا ټولنه تجربه کوي یو حالت په دې خاورې باندې حاکم دی نو هغه داسې کیږي لکه یو خبری راپور لکه یو خبری جواب
او بخشی په دې برخه کې ساس خبره نشم په دې برخه کې زرانه وایم چې تاسو هم د سیملی کې یا هم د سیولی کې ساسو دا خبره سمه ده چې هر څوک خپل سټایل لري د لیکلو لیکن دا خبره هم را ډول شاید سم نه وي چې کوم کسان چې واضح کسي لیکي هغه سم کسي نه لیکي د نړۍ ډیری منل شوی کسي لکه د چخوف کسي د همنګوي کسي د مپاسان کسي چې په نړۍ کې استادان دي منلي استادان دي او حتی جن ناقدان چې ډیر ستاینه دي د خلکو کوي وای دا به تر ابده منلي استادان وي هغه واضح شان لیکي لیکن په دغه دی واضح لیکلو شاته هم یو سوره پروت وي پرته لدې چې ګونګي ولیکي
نه زما مطلب دا نه اوسي یعنی څوک ښکارا کسي لیکي یعنی واضح لیکي یا هر څه خلکو لوستلو ته وړاندې کوي هغه سم نه دي د دې کیسو مکتبونه یا سبکونه په همدغه خاطر مروج شوي دي یا رامنځته شوي دي چې یو څوک په یو ډول لیکلو کې هم منل سي بیا وروسته بل څوک په بل ډول لیکلو کې هم منل سي نو همدغه رنګارنګي یعنی خوند په همدې رنګارنګي کې ده
ستاسو په کیسو کې تر ډیرو پورې هر څه تور ښکاري دا د کافکا اثر دی
استمر مطلب هغه د فضا د یا د کوم حاکم وو حالت چې په کیسه کې دی انده مطلب دی
بله
لکه ما سب یو ځل بیا د هغه خبره تکراروم د صادق هدایت هغه وایي موږ چې لیکو هغه موږ خپل یو نو
یعنی او بخشه ما مطلب دا اوس یعنی آیا د تاسو د کافکا پلارتلیک اثر هم ژباړل دی آیا د کافکا اثر په خپل کیسو کې ویني او کنه یعنی لږه متاثر شوی یا سی او کنه
طبعا موږ سه لوی لیکوال لولو لږه نه یو څه زده کوو یا د غو سیورې کوم غوړي او خصوصا دا ډول لیکوال چې لکه کافکا د سیفسکی سره مثال سار تر سیا کاموس دا کسان دي چې یعنی د پښتو د ادبیاتو یعنی ادبیات په ولاړ دي یعنی موږ کولای شو چې د ادبیاتو کې ممتاز کسان دوی وګڼو نو تابن کله چې زه مثال کافکال ولما زه داستیفسکی ولما یا نور لیکوال ولما او یو څه دی غوی هغه سیوره په ما را وړي او خصوصا کله چې مثال ما کافکا لوستلی دی نو هغه حالت کې سمال وستلی دی نو هغه تر ډیره زیات دغه هغه کوم حالت کې چې زه ومه او کافکا کومه فضا تشریح کوله نو دا دواړه ډیر مچ کاو دا دواړه ډیر سره ورته والی درلود نو تا به نه اغیز په ما باندې پروت دی او زه اوس هم لولم کافکا او هغه اغیز په ما باندې پروت دی زه دا نه سم ردولی چې د کافکا کیسې یا د کافکا تخلیق په ما باندې تاثیر نه کوي.
تاسو دغه د کافکا توره ورځ په خپلو کیسو کې هم لري، لیکن کافکا کرکټر بدلوي، دغه اړخ ستاسو خوښ شوی دی او کنه؟ فرزند کله له کرکټر حیوان جوړوي، کله خزنده باندې کرکټر بدلوي، کله د انسان حیوان او خزنده ترمنځ یو شی ترې جوړ کی، دغه اړخ څرنګه؟
بالکل، مثلا لدينا د کافکا مطلب هم دغه وي کنه، چې کله ستاسو د یو کرکټر خلکو ته وړاندې کوي نو هغه په مختلفو بڼو باندې یعنی حتی د حیوان په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي. یو دی وایي چې مثال انسان بل انسان ته دومره نږدې نه دی لکه حیوان ته چې نږدې دی، نو هغه د سمبولونو په توګه په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي. هغلته که احمد محمود وي، هغلته احمد او محمود نه وي، یا احمد مثال یو کیسه ما لوستې وه کارغه دی، مثال درته وایم که نه، احمد کارغه دی، نو هغه د احمد حالت په کارغه کې رانغاړي، یعنی دا احمد یا محمود څه وضعیت کې دی. نو داسې په سمبولونو د سمبولونو په شکل باندې یو فضا تشریح کوي، د سمبولونو په شکل باندې د بشر یا د بشریت یو حالت انځوروي. نو زوین ته د تر ټولو بنیادی اړخ هم د کافکا همدغه دی.
خو بیا او بخشي په ورته وخت کې کافکا په یوه جګړه کې ایسار دی، یعنی د تکله دای د خپل خبره دی وای، کله د ته ژوند جګړه شکاری دی وای، یعنی ژوند د ته جګړه معلومی شته وای، سه ژوند جګړه د لزان سره جګړه ده او له شرایط سره او له هغه احمقان سره جګړه ده چې د شرایط را منستکړي دي. هم د سی کافکا د خبره هم د کافکا ده چې هغه نړي چې دی وای چې زما په سر کې ده، تر هغه یې ستره ده چې زما سر په هغه نړۍ کې، یعنی په ورته وخت کې بیا دا خبر هم کوي. یعنی تاسو هم ژوند ته په همدې سترګه ګورئ؟
زندگی لکه لوړې ژورې لري، او کشیر هغه غنی خان شعر هم دی کنه وای چې په ژوند کې سختی نه وی لکه بې مالګې طعام. نو زندگی هم
لوړی لري، هم ژورې لري. خو د کافکا خو بیا ټول ژوند سره مالګه ده، د غنی خو یو برخه مالګه.
خو زه وایم کنه کله چې د دې ترمنځ تناسب ته برقرار ونه ساتلی نو بیا سړی غورځي او مخ پر زیدو. نو متاسفانه کله چې په وطن کې مو وضعیت همدغه شی دی، صحیح ده ته به له یوې بدبختۍ راووځي له بلې به راووځي له بلې به راووځي، خو کله کله بدبختۍ دومره ډیریږي دومره ډیریږي چې هغه لکه یو خس په ډیران کې ننوځي او ټول خزلې خاورې خاشاک دا ټول خلک یې ورچي او غلط لاندې تربت کېږي. او زندگی هم دغه شی ده، موږ نشو کولی چې هغه شیونه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کړو، صحیح ده یو ځینې سیزونه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کوو، خو دا د هغه غوښتنو په مقابل کې چې انسان غواړي د هغو غوښتنو په مقابل کې چې موږ غواړو ور ورسېږو ډېر یو ټکي حیثیت لري. او دا نه یوازې د انسان شخصي غوښتنې دي، بلکې هغه حاکم وضعیت دی چې تا باندې پنجه خښه کړې ده او ثانیه په ثانیه دقیقه په دقیقه ورځ په ورځ ته ټینګوي او لکه یعنی چخنۍ کوي دي. دغسې د دغه وضعیت نه مثال موږ نشو کولی چې په دغسې وضعیت کې یو ډېر شاد یو ډېر خوشحاله ادبیات وپنځو.
البته ځینې کسان بیا په دې نظر دی لکه کاناډایي لیکواله مونرو، هغه بیا وایي چې زما ټوله هڅه دا وي چې د داستان پای خوشحاله انځور کړم. یعنی بیا هم هغه ستاسو خبره، هر څوک نړۍ ته په خپلو عینکو کې ګوري، همداسې نه ده؟
بالکل همداسې کیسه ده. اوس صحیح ده چې ځینو کسانو ته زندگی ډیر خوشاله وي، هغه خپل د لیکوال هغه د ذهن دی کنه، د کوم ذهنیت باندې لیکوال یا ما کیسه پنځي، هماسې تخلیق کوي. خو زه چې دې وضعیت ته ګورم او د اوسني وضعیت ته ګورم، زه ګمان نه کوم چې د رڼا یو څرک دی وي. هغه د هغه خبر دی د ژیژاک، هغه وایي که چیرې رڼا زه وایي په یو تونل کې یم او دوه رڼاګانې زما په مخامخ را روانې دي، زه ګمان کوم چې هغه رڼا ده او یو روښنایي ده، یو رڼا یو بصره دی زما په لور راځي، یعنی خوشبختي ده مطلب دا دی. خو هغه متاسفانه وایي خوشبختي نه، یو ټرین چې را روان یو زه په تونل کې ورته ولاړ یم او ما مخ په شا باندې بیا یو مړ کوي، یعنی مطلب ختموي مې یا لمنځه وړي. یعنی صحیح ده ځینې کسان دغه رڼا ویني، خو متاسفانه کله کله دا رڼا هغه نه وي، هغه خوشبختي نیکمرغي نه وي. دا هغه ټرین وي چې تا په مخ باندې را روان وي او تا مخ شا باندې وړي او له ځان سره په ریل پټلۍ کې شخمی کوي.
له ښاغلي ژوند مننه. اوس هم یو کیسه لرو، د لیکوالي هریوا لنډه کیسه چې دوی په خپل شخ ازادي رادیو ادبي مجلې ته را لېږلې ده. د کیسې نوم دی د حمل دریم.
پرزمکه په خوریدو په لوګی کې پټ انجلې تور چا جوش نور را رحکت کړ او ورو ورو د کوټې په لور روان شو. نڅا په یې په شونډو مسکا خوره شوه. د کوټې ورې خلاص کړو، په خواره دسترخوانې له سپوري ډوډۍ او څو پیالو سره چای جوش کېښود او له کوټې ووته. له زنګ وهلي صندوق څخه یې تورې جامې او سپین ټیکری راواخیستل. په بیړه یې جامې واغوستې، سری کتابونه یې په بکس کې واچول. له کتابونو داسې ښکارېده چې یو ځل چا کرولی دي. ورور ته یې نارې کړې، ژر کوه وروره، ناوخته کېږي، د ښوونځي لومړۍ ورځ مې د ډېره لیواله یم. مور یې له کوټې ور نارې کړې، لورې لا وخته ده، یو ځل به د چای څکلی او بیا به لاړه وای. نجلۍ وویل، نه مورې بیړه مې دا ډېر وخت پس به مې ټولګیوالی او ښوونکي وینم، نور صبر نشم کولی. نجلۍ په سوچ کې لاړه، له ځان سره یې وویل، یوازې څو کاله پاتې ښوونځي به فارغه شم، یوه کوچنۍ دنده به ونیسم او پوهنتون به هم وایم، بل ته بله لاس نیولو خلاص شم، ټولې خپلې اړتیاوې به مې په خپله پوره کوم. د ورور غږ نجلۍ له فکره بهر کړه، ترخه مسکا یې وکړه، ویې ویل، ټوکې کوې؟ هلک ته نه په مانا سر وخوځوه. نجلۍ لکه د لیونیو د کوټې په لور منډه کړه. په لړزیدلي لاسو یې د ټلویزیون تارونه په برق کې واچول. درګ شونجلۍ په خپل ځای داسې ولیده لکه څوک چې دیکه ورکړي. د اوښکو ډکې سترګې ټلویزیون ته ونیولې. په ټلویزیون کې د ښوونځي بندې دروازې ته ولاړ نجونو سره یې د ژړا غږ بدرګه کړ.
له اغلی هریوا مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته د واتساپ له لارې را لېږلې وه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د یو کتاب پانی راړو. د اکبر خان مینا او جګړه په نوم د تاریخي ناول پانی. دا ناول خبريال او لیکوال اکمل داوی لیکلی دی او نجدي څلور کاله مخکې سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی چې د صابل پوشاجوی ولسوالي کې د سورغر ادبي بهیر د مشرتابه غړي زبیح الله شفق لوستې. له دوی به واورو چې د دې ناول په اړه خپل نظر را سره شریکوي.
اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې راڅرخي او دغه راز په دغه ناول کې د افغان تاریخ نامتو څیره شهزاده وزیر محمد اکبر خان هغه سیمه مشترک پیژندل شوی دی چې په نورو مستندو تاریخي کتابو کې نه دی پیژندل شوی. اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې راڅرخي کوم مهال چې انګریزان د لومړي ځل لپاره په 1910 میلادي کال کې پر افغانستان باندې یرغل کوي راځي او دلته مشت کیږي په بشپړ ډول افغان خاوره تر خپل واک لاندې راولي. نو په دغه وخت کې یو با تدبیر ځوان اکبر خان راولاړیږي، تر شا یې لوی لشکر دریږي، ولسونه پسې دریږي او بالاخره د انګریزانو پر وړاندې د مبارزې لیست رانغاړي او مبارزه کوي. په دغه ناول کې چې ډیر مهم دی هغه د اکبر خان شخصیت او د افغانانو مبارزه او دغه وخت حالات دي. په نورو کتابو کې موږ ته د اکبر خان شخصیت دغه سره پیژندل شوی و چې اکبر خان توره راپورته کړه، مکناټن یو واژه او د انګریزانو پر وړاندې مبارزه وکړه. تر ډیر حده پورې زیاتره افغان تیر شوي شخصیتونه موږ ته دغه سره پیژندل شوي دي چې د دوی و یو اړخ ته کتنه شوې ده، و نورو اړخو ته یې کتنه نه ده شوې. خو په دغه ناول کې ښاغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ موږ ته راسپړلی دی، هغه اړخ چې اکبر خان له مینې څخه کار اخلي، اکبر خان له نرمۍ څخه کار اخلي، اکبر خان پر پوځي تدبیر سربیره له حوصلې او ډاډګرنې څخه کار اخلي. دی د انګریزي بندیانو سره ښه چلن کوي، پر پوځي تدبیر سربیره که مهال چې دی انګریزان ونیسي د هغو له ښځو سره ښه چلن کوي، له انګریزي اسیرانو سره ښه چلن کوي. دغه چلن د دې باعث کیږي چې په کابل کې یو انګریز ښځینه بندي چې وکټوریا نومیږي هغه خپل پلار ته په لندن کې یو لیک لیکي. په هغه لیک کې داسې راځي چې اکبر خان یو ځوان مبارز ده او له موږ سره ډیر ښه چلن کوي، په ده پسې په لږ وخت کې ډیر ولسونه ولاړ دي او د لندن الکان له ده څخه په اخلاقو کې ډیر څه زده کولای شي. یعنې په دغه ناول کې دا هڅه شوې ده چې د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې پر نورو حالاتو سربیره د اکبر خان ښه کرکټر شخصیت موږ ته راوپیژندل شي. دا ناول زموږ سره دا مرسته کوي چې د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې باندې وپوهیږو، د هغه وخت په حالات باندې وپوهیږو، د هغه وخت سیاست درکو چې څنګه انګریزان افغانستان ته راغلل او څنګه یې له افغانانو څخه استفاده وکړله او بیرته زموږ تیر شویو شخصیتونو څنګه د دوی پر وړاندې راپورته شول او څنګه یې له مبارزې څخه کار واخیستی، څنګه یې له کلک پورټ څخه کار واخیستی. او دا هم په ډاګه کوي چې افغانان پر جګړې میړانې میلمه پالنې سربیره د وطف مینې مهرباني او نرم مزاجي څخه هم کار اخلي او د دغو ټولو شیانو وړ خلک دي. دغه راز په دغه ناول کې یو بله د پام وړ موضوع د مینې موضوع وه. کله چې وزیر محمد اکبر خان ځینې انګریزان اسیروي د جګړې په مهال باندې یا یې نیسي، نو په هغو کې ځینې ښځینه انګریزانې هم وي. د ښځینه انګریزانو یا هم نارینه انګریزي سرتیرو یا اسیرانو سره د اکبر خان ښه چلند، ښه خوی او ښه عمل د دې باعث کیږي چې د هغو انګریزي دوو میرمنو په زړونو کې اکبر خان ته مینه پیدا شي او دوی علاقمندې ورسره وشي. لنډه دا چې دغه ناول د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې سربیره د افغانانو شجاعت، همداراز د افغان انګریز د لومړۍ جګړې پر سیاسي فعالیتو، د اکبر خان پر ښه شخصیت، له انګریزي سرتیرو سره د اکبر خان پر ښه خوی، پر نورو ډیرو مسایلو باندې بحث له ځان سره لري، په خپله منځپانګه کې ډیر وخت سره ځان سره لري چې لوستونکی په بشپړ ډول له ځان سره وسره، لوستونکی داسې وسره چې پیښې ډیرې په تسلسلي ډول سره هیجاني وي او لوستونکی هیڅ دا فکر نه کوي چې دی په دغو پیښو کې موجود نه وي. او په ډیر لږ وخت کې دغه ناول لوستونکي څخه لوستل کیږي ځکه چې پیښې هیجاني اړخ لري او ډیره تلوسه له ځان سره لري.
ناولونه که تاریخی دی که نور دی ده حقیقت او خیال گردوله دی. البته په تاریخی ناولونو که ده پیش و پتیره ده مهم و پیش و پا برخه که ده تغییرات نشه رد لی چه واقعیت بل دول شکاره کری. خود اصلی کرکتر ده مینه و مرانه پا برخه که ممکن زین صحنه پا کسکی ورزیاد شی. ده وزیر محمد اکبر خان ده جوان پاره پورستیو که با افغانستان که ناورین کتاب با کابل که چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان پلاس دی وی اسیری انګریزی یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت افغان لیکوال عتیق ځاځي پښتو ژبه ته ژباړل دي. په دې کتاب کې د 1990 میلادي کال له سپتمبر د 1920 میلادي کال تر سپتمبر پورې پیش راخستل شوې دي. د دې خبري مجلې په دې ورستیو کې به له شاغلي ځاځي څخه واورو چې وایي په دې کتاب کې دا وخت دیگری وڑی او عجیب پیش هم ثبت شوی دی.
جاده بشان دی چه خیلی ریسه لیکلی دی. یو زایمی پی پیادی گی چه وایی چه ما دی خپلی قشلی دی برجن لیدل چلت جنگ روان و دی بیمارو پا گنده باندی. دی انگریزان و دی قواه و دی افغان جنگیاله یو. لیډی سیل وایي چې د افغان سوار کار ماته وایي ډېر جالب دی چې یو خو وایي د دوی آسونه لکه وزې په غونډۍ خیږي او ار سوار کار د خپل شاته یو بل پیاده جنگلای هم سپروي پاس د غونډۍ سر ته خیجوي د جنگ میدان ته رارسوي دغه جنگلای کوزوي بل څوک چې هلته تیار وخت تیر کړی هغه هغه راوباسي چې استراحت وکړي شاته یا خپل هغه اکمالات وکړي دوی دغه کار بیخی وای ما ته جالب و. بله خبره چې اوس مې په یادیږي چې د دوی وای د افغانانو توپونه د توپچي مرمۍ لګېږي زموږ په کشله باندې وای چې مونږ ایرون پاتې یو چې د دوی سره خو دا شپږ پاونډه هغه دي توپونه دي او د مونږ نه پاونډه دي چې دغه ګولۍ دوی د کومه کوي او داسې هغه و نظر مالته وو چې افغانان دا د مونږ د ګولۍ چې فایر کوو په دوی باندې هغه ګولۍ راخلي په څټه کې وایي وړکوي یې بېرته یې د شپږ پاونډه په توپ باندې بېرته په مونږ باندې فایر کوي. دغه ماته ډېره جالبه خبره وه او د بله جالبه خبره دا ده چې لیډي سیل وایي چې د افغانانو توپک د مونږ د توپک نه ښه دي د افغانانو توپک لرې فاصله ولیدي وخت چې مخامخ د جنګ کې سره مخامخ کیږو په یو فاصله کې د مونږ د عسکرو مرمۍ دوی ته نه رسیږي دوی وایي بېغامه په خپل موزیګانو کې کینی او راسن ډز کوي او مونږ ته را رسیږي او افغانان لیډي سیل وایي چې افغانان ډېر ښه نښه ویشتونکي دوی وایي مرمۍ نه ضایع کوي لکه د مونږ عسکرو غوندې چې ډز وکړي یو څوک ولي.
د وزیر محمد اکبر خان د وخت د وی اوږدې زلزلې خاطرې ته هم په کتاب کې اشاره شوې ده. بیا هم له ښاغلي ځاځي څخه اورو.
لیډي سیل چې د محمد شاه خان بابا کرزي په کور کې هلته اوسي هلته ساتل شوي دي په دغه وخت کې زلزله کیږي د کابل او د لغمان او جلال آباد په دې ساحه کې دا زلزله د دې زلزلې وروسته ټکانونه تقریبا تر څو میاشتو پورې دوام کوي او هغه اصلي زلزله اولین زلزله دومره خراب وه چې ځینې ټول قلاوې دغه شاوخوا ټول قلاوې تقریبا بیخي خرابېږي او دا زلزلې د زلزلې وروستۍ ټکانونه تر څو میاشتو پورې دوام لري ار حتی په ورځ کې څو واره د ډیسل وایي چې دغه د بیا د زلزلې سخت ټکان وشو یا ډېرې وړ ټکان وشو. دغه ماته جالب وه چې دغه د دغه سیمې زلزلې یعنې د میاشتو دوام کړی دی.
په افغانستان کې ناورین هغه کتاب دی چې د وزیر محمد اکبر خان د ژوند مختلفې خواوی موږ ته روښانوي. دا یو مهم تاریخي اثر دی چې د افغانستان د تاریخ یو ارزښتمنه سمانه له موږ سره په جزئیاتو شریکوي. له همدې سره د خبري مجله رانغاړو زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھا ورکڑو لخو گنو د شیوا ہر گل میں اڑتا راوستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اڑتا راوستو ملیار میں کبلبل سند سپینو شګو نه جوړ کړو محل نرگس میں پغے گراوڑو حامل مامې کھڑاوم بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل د سندر سپینو شګونه جوړ کړو محل